بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخایي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوي، زب تاسې یادوم، زما شکر کوي او زما د نعمتونو ناشکری ما کوي. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنځ څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زمونږ سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1399 هجری لمریز کال د لنده د میاشتې دروشتمه د 1442 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې اوشتمه او د 2006 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. خوګوردونکو تاسو په دغه خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې سوله، امنیت او د ستراتیژیکې ملګرتیا سند په کابل کې د عباس عراقچی د خبرو اترو درې چورلیزونه نومیږي. ورپسې به د تلپاتې خوشبوی تر عنوانه د ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. بیا یو ګیرده میز لرو چې د خواب هرات د اورګاډي د لارې د پرانست کېدو په هکله دی. په دغه ګیرده میز کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد بشیر دودیال او د سیمې د چارو کارپیژان ډاکټر علي واحدي ګډون لري. ورپسې به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوګوردونکو تاسو زموږ انټرنیټ اړوند ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران پارلمان د ترکیه د ولسمشر څرګندونې وغندلې. د افغانستان د خلکو پرمختګ د ایران د خلکو له پرمختګ سره ارتباط لري، او په قندهار کې 11 ملکی وګړي وژل شوي دي.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د ایران پارلمان د ترکیې د ولسمشر څرګندونې وغندلې. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي شورا استازی د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ته فاروقه چونکې څرګندونې وغندلې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تېرې پنجشنبې ورځ د اذربایجان جمهوریت په پلازمېنې باکو کې د قراباغ جنګ د بریالیتوب په جنګ کې د رسین په هکله یو شعر ووایه، کوم چې د ایران د ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد کار ګڼل کېږي. د ایران د اسلامي شورا استاذ یونان په خراغونډه کې د ژبانی تذاکر پترس کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د تفروقه چونکو څرګندونو پترس کې یادونه وکړه. اذربایجان جمهوریت او ایران د ځمکنۍ بشپړتیا د پاکونکو دي او په سرحدي موقعیتونو کې لاسوهنه بې ځایه اقدام دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران له باندنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو په دوستانه او نږدې اړیکو او د انکرا د ښه ګاونډیتوب په پریکنده سیاست باندې ټینګار سره ډاډ څرګند کړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ایران د ځمکنۍ بشپړتیا او د ملي واکمنۍ په کامل ډول احترام کوي، او اردوغان د ویل شوي شیر په هکله د حساسیتونو په هکله خبر نه وو، او هغه یوازې د لاچین او د قراباغ سیمې په هکله ګڼلی و. په همدې دلیل هغه د باکو په مراسمو کې ویلی وو. له دې مخکې د ایران خارجه وزارت په تهران کې د ترکیې سفیر احضار کړ او د ولسمشر رجب طیب اردوغان بیلتون غواړو څرګندونو ته د ایران د اسلامي جمهوریت سخت اعتراض څرګند کړ، او په دې هکله یې دانکیری د حکومت د سمدستي ځواب د ورکولو غوښتنه وکړه.
د افغانستان د خلکو پرمختګ د ایران د ولس له پرمختګ سره ارتباط لري. زموږ خبریال وایي د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال سید عباس عراقچی وویل د افغانستان د خلکو هوساینه او پرمختګ د ایران د خلکو له پرمختګ سره نیغ په نیغه ارتباط لري او دا یو استراتیژیک واقعیت دی. عباس رخچی ورمش په کابل ته د سفر او د افغانستان ل لوړ رتبه چارواکو سره د خبرو اترو په څنګ کې ل ایران پریس خبری آژانس سره په مرکه کې د افغانستان د سولې او د ثبات په بهیر کې د ځینو هیوادونو ورانونکي رول ته په اشاره سره ویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د افغانستان د خلکو او د حکومت په څنګ کې وو دی. عراقچی د ایران او افغانستان ترمنځ د جامع استراتیژیک سند په اکله د سلام مشورې په هدف سره کابل ته تللی ګین کړه. دغه سند 15 برخې لري چې څلور برخې نهایي شوي او دغه سند یوازې امنیتی برخه پاتې ده چې ژر نهایي کیږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرسیال عباس راخچی په دې خبرې سره چې جامع استراتیژیک سند د افغانستان او د ایران د اوږدمهاله اړیکو لرلید انزوروي او د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري هیله وکړه. د جامع استراتیژیک سند په اکله نهایي فیصله نن ترسره کیږي. عراقچی دغه راز په قطر کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ترسره کې داته په اشاره سره وویل دغه خبرې د افغانانو ترمنځ دي او هیوادونه باید د دغو خبرو اترو په جزئیاتو کې لاسوهنه ونه کړي. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال عباس عراقچی پرون د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د خارجه وزیر د سیاسي چارو له مرستیال میرویس ناب، د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب او له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره کتنی او خبری وکړي.
افغانستان د برېښنا د تولیدولو ظرفیت لري. اوا خبری آژانس راپور ورکړی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویل دغه هیواد په سم مدیریت سره د 3 لک میگاواټه برېښنا د تولیدولو ظرفیت لري. محمد اشرف غنی د آب و هوا له بدلون سره د مقابلې په هکله د انټرنیټ لارې غونډې کې ویل افغانستان د پاک انرژي د تولیدولو لپاره ستر ظرفیت لري او د سم مدیریت په بڼه کې د 3 لک میگاواټه برېښنا د تولیدولو ظرفیت لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې خبر سره چې د هیواد د اقلیمي بدلونونو په هکله د نړۍ تر ټولو کمزورې هیواد ویل د آب و هوا بدلونونه نه یوازې په ملي سویه بلکې په نړیواله سویه یو مشکل دی او د دغه شخړې ختمېدل ډله ییزو سیمه ییزو او نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. حاضر دمه د افغانستان څخه د پاسه 50% برېښنا له خارجي هیوادونو څخه واردېږي.
په کابل کې ترهګرې حملې 2 کسان وژلې دي. زموږ خبریال وایي د افغانستان د کابل پولیس وایي د یکشنبه په سهار د 15 حوزې اړوند پروان هوټل سیمه کې د ولسی جرګې د یو غړي موټر پورې نخلول شوي چاودېدونکي توکي چاودلي چې 2 کسان پکې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. له دې سره د کابل اتمه ناحیه سید نور محمد شاه مینه کې بیا ناپېژاندو وسلوالو یو څارنوال وژلی دی. د کابل پولیسو ویاند فردوس فراموش ویلي پېښه نن سهار شاوخوا 8 بجې او 4:50 دقیقې شوې ده. نوموړی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. پر خواله رسنیو یو موټر ښکاري چې اور یې اخیستی او لوګی یې ترې پورته کیږي. فردوس فرامرز وایي نن سهار د کابل ښار اتمه ناحیه کې ناپېژاندو وسلوالو د حبیب الله په نامه یو څارنوال وژلی دی. پرون سهار یعنی د لندې 2:20 سهار وختي د کابل ښار شمال خیرخانه کې له یوه سراچه ګاډي لس توغندې توغول شوي وو چې ځینې پر استوګنیزو سیمو لګېدلې وو. یولس وګړي یې وژلي او 2 نور ټپیان کړل.
دغه راز کندهار کې 11 ملکی وګړي وژل شوي دي. فارس خبری آژانس راپور ورکړی د افغانستان په کندهار کې په هوایي برید کې د یوې کورنۍ ټولغړي وژل شول. ځینو سرچینو ویل د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې په سبز نومې کلي باندې د افغانستان د پوځ لخوا په غلطۍ سره هوایي برید کې د یوې کورنۍ 11 غړي وژل شول. سرچینو زیاته کړه د افغانستان پوځیانو بیګا په سبز کلي کې د طالبانو په غونډه کې د برید نیت درلود چې په غلطۍ سره یې په نوموړي کورنۍ برید وکړ. په وژل شویو کسانو کې 2 ښځې و ماشومان او 2 سړي شامل دي. د افغانستان پوځ او د کندهار ځایي چارواکو تر اوسه د دغه حملې په هکله څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان د طالبانو یو ویان کاری محمد یوسف احمدی تهران ریډیو ته پر رګل شوي خبر کې ویلي دي چې وحشي دښمن ګڼ شمېر کورونه بمبر کړي او 15 ملکي وګړي وژلي دي. اول طالبان په کلکه دغه حمله غندي او زیاتوي په ملکي وګړو باندې بریدونه د دښمن د کمزورۍ او د وارخطۍ اخري حد دی.
پاکستان کې بم چاودنې 44 کسان ژوبل کړي. زموږ خبریال وایي د پاکستان د پنډي ښار په اسلام آباد ته نږدې پروت دی په تهانه گنج منډي سیمه کې بم چاودنه شوې ده چې تر اوسه پکې 44 کسان ژوبل شوي دي. ویل کېږي چې په 44 ژوبلو کسانو کې درې مرګي حاله دي.
ننګرهار کې چارواکوی تر شلو ډیر وسلوال غلا قاتلین نیولی دي. زمون خبریال وای د ننګرهار د ولی ویان اتاوله خو غیانوی پولیس او نور امنیتی موظفینو په تیرې وونه کې دروښتنه وسلوال غلا سړی وژن کی او په نورو جرمونو کې کاکړ کسان نیولی دي. د ولی ویان ویل په نیول شو کې د حاجی تور په نامه د یو سوداګر وژن کې هم شامل دي. دغه سوداګر د تیرې پنځشنبه په ورځ وسلوال غلو په څلورمه ناحیه کې د خپل کور مخته په ګولۍ وشتل.
ترکیه په سوریه کې د امریکا او اروپا ملاتړ لري. فارس خبری آژانس راپور ورکړ د داعش پر ضد تش په نامه ایتلاف کې د امریکا ځانګړی استازی جیمز جیفری وویل ترکیه په سوریه کې د پوځي شتو لپاره د لویدیځو هیوادونو له ملاتړ څخه برخوره ده. د سوریه په چارو کې د ملګرو ملتونو پخوانی استازی او د داعش پر ضد د تش په نامه ایتلاف کې د امریکا د حکومت ځانګړی استازی جیمز جیفری له الشرق الاوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې امریکا او اروپا په سوریه کې د ترکیه د نیواګرۍ ملاتړ کوي. هغه دا وکړه: زه ډاډمن یم چې ترکیه د امریکا او د اروپایي اتحادیې او د ناټو تړون په ملاتړ سره اجازه نه ورکوي چې سوریه ژر ادلب ولایت ته ورستانه شي. جیمز جیفری وویل د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن سپارښتنه کړې ده چې په سوریه کې د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سیاستونو ته دوام ورکړي. ترکیه له کورد کارګرانو ګوندې یعنی پی کی کی سره د مقابلې لپاره د سوریه ځینې سیمې نیولې دي او هلته له ترهګرو سره مالی پوځي او استخباراتي مرستې هم کوي. ترکیه د غراس په سوریه او عراق کې د داعش ترهګرۍ ډلې د ژوبلو کسانو درملنه هم په خپل هیواد کې کوي.
ډونالډ ټرمپ د سیمې د کړکېچن کولو کوشش کوي. المیادین ټلویزیون راپور ورکړی د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د بهرنیو چارو وزیر هشام شرف ویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د تیرېګر ایتلاف او د سهونیس رژیم په ګټه د سیمې د حالاتو د کړکېچن کولو هڅه کوي. هغه ویل سیمه او فارس خلیج حوزه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت لخوا د سیاسي او د پوځي تاوتریخوالي د زیاتولو کتونکي ده. د یمن خارجه وزیر هشام شرف ویل نړیوال لوري هڅه کوي چې د یمن پلازمینه سنا د سهونیس رژیم په ګټه د نورو په استازیتوب د جنگونو د نښتو په ډګر بدل کړي.
د یمن له عدن څخه د اماراتو د ګوډاګیانو وتل پیل شول. یرنا خبری آژانس وایي خبرو سرچینو د یمن په جنوب کې له عدن ولایت څخه د متحده عربي اماراتو د ملاتړ وړ د جنوب د انتقالي شورا د ځواکونو د وتلو خبر ورکړ. خبرو سرچینو زیاته کړه د یمن د جنوب د انتقالي شورا غړیو او سعودي عربستان ته اړوند د منصورا د استعفا شوي حکومت عسکرو له تیر جمعې ورځې راهیسې د یمن په جنوب کې په ابین ولایت کې تماس له کرخو څخه شاتک پیل کړی دی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
قدرمن اوریدونکو، سول امنیت او د ستراتیژیک ملګرتیا سند په کابل کې د عباس راخچې د خبرو اترو درې چلوزونه ترنوان لاندې زموږ د نننی تبصرې عنوان دی. د تهران او د کابل د ستراتیژیکو ملګرتیا او د جامع سند د خبرو اترو پنځم پړاو په تهران کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نومبر د میاشتې په 15مه نیټه وشو چې مشري د ایران د خارجه وزیر مرستیال سید عباس عراقچی او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال میرویس ناب په غاړه درلودل. همدا اوس د ایران او د افغانستان د چارواکو اراده د دغه ستراتیژیک سند ژر تر ژره نهایي او فاینل کول دي. د دغه مشورو په دوام کې د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال سید عباس عراقچی کابل ته تللی دی او هغه پرون د افغانستان د باندنیو چارو د وزیر له مرستیال میرویس ناب، د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او د غرض د ملي روغې جوړې د لوړې شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتنه او خبرې وکړې. د اوږدمهاله ملګرتیا او جامع سند د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، د اقتصادي او د تجارتي اړیکو پراخول په کابل کې د عباس عراقچی د مشورو درې مهم چورلیزونه دي. د ایران د خارجه وزیر مرستیال عباس عراقچی ورمشپه کابل ته د سفر او د افغانستان له لوړوت په چارواکو سره د کتنو په څنګ کې له ایران پریس خبري اژانس سره په مرکه کې په دې خبرې سره چې جامع استراتیژیک سند د افغانستان او د ایران د اوږدمهاله اړیکو لر لید انزوروي او د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري هیله وکړه د جامع استراتیژیک سند په اکله نهایي فیصله نن ترسره شي. عباس عراقچی غراس په قطر کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر سره کې داته په اشاره سره وویل دغه خبرې اترې د افغانانو ترمنځ دی او هیڅ ایواد باید د دغه خبرو اترو په جزئیاتو کې لاس وهنه و نه کړي. د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان په مزکني بشپړتیا او واکمنۍ باندې په ټینګار سره چمتووالی اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د سولې، ثبات او امنیت د ټینګېدا د لارو چارو ملاتړ کوي. په همدې چوکاټ کې ایران په 13 اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا د مشر ډاکټر عبدالله په سرپرستۍ د لوړ رتبه پلاوي کور به وو. د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله تهران ته په سفر کې د ایران د اسلامي شورا له مشر محمد باقر قالیباف سره په کتنې کې له کابل څخه د ایران د ملاتړونو د قدرونې په ترڅ کې وویل د ایران هدف د افغانستان د اسلامي جمهوریت په سیوري او د دغه هیواد د اساسي قانون په چوکاټ کارت کې د سولې ملاتړ دی او ایران په 13 کلونو کې تل د افغانستان د خلکو په څنګ کې وو او دی. د ایران د اسلامي جمهوریت باوري دی چې په افغانستان کې پایدار سوله به یوازې د دغه هیواد د سیاسي ډلو په مشارکت سره لاسته راشي، خو له دې سره سره داسې ښکاري چې په دې زمینه کې دوه چیلنجونه شته. لومړنی چیلنج په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون او لاسوهنه ده. په افغانستان کې د خارجي عسکرو د کابو شلو کلونو نیواګر شتون وښودله چې په نیواګرۍ او پوځي لاسوهنې سره په سیمه کې سوله او آرامښت نشي ټینګېدلی. په افغانستان کې د سولې دوهم چیلنج داخلي اختلافات دي. سولې ته رسېدل داسې حل لارې ته ضرورت لري چې په افغانستان کې ټولې داخلي ډلې په اعتماد جوړوونکي او رغنده بهیر کې له یو بل سره تفاهم ته رسیږي. په افغانستان کې د سولې له خبرو د ایران ملاتړ په داسې حال کې دی چې تهران د افغانستان له اقتصادي او معیشت سره د مرستې لپاره د چابهار ستراتیژیک بندر له لارې هندوستان او نړیوالو اوبو ته د لاسرسي په شان اسانتیاوې برابر کړي دي. د دغو ستراتیژیو په دوام کې د خاف هرات اورګاډي تیرونې د ایران او د افغانستان د ولسمشرانو په ویډیو کانفرنس سره خپل کار پیل کړ. د اقتصادي مشکلاتو له کمیدا سره مرسته په افغانستان کې له سولې سره د مرستې لپاره مهم ګام کېدلی شي. په عین حال کې پایدار سولې ته د رسېدا لپاره باید له ټولو ظرفیتونو استفاده وشي. په افغانستان کې د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو د مرستیال عباس عراقچی سلام مشورې باید له همدې زاویې څخه وجاچو.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی. د تیران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو په دې شیبو کې د تلپات خوشبوینو می لړۍ لننی ووشته مطلب سره زفاتی می ستاسو حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو په دغه لړۍ کې د مختلفو دینی او معارفو د ځانګړنو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د غوره ویناو غورچان وړاندې کیږي. په نننی برخه کې هم د انسانانو د زړه د قساوت یا سخت زړه توب او د هغه پر عملونو باندې د اغیزو په باب د ولی امر مسلمین د ویناو غورچان ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې اړه فرمایي، د قرآن کریم په زمر سوره کې راغلی دی چې سخت زړه لا قساوته ډک زړه داسي وي. په دغه آیت کې د دوی لپاره خکاره گمراهی ذکر شوی ده. د مائده سوره بیان هم د بنی اسرائیل په اکل فرمایي، د الهی لعنت مظهر او بیلګه د دوی د زړه قساوت او سخت والی دی چې د دوی د خپل عمل لقبل دی. فبما نقضهم میثاقهم، لا خدای تعالی سره یې خپل ژمنه یا تړون هیر کړی دی، خلاف ورزی کړی ده. دا هغه شیان دی چې په یوې مؤمنې ټولنې کې باید ورته توجه شي. په تېره بیا زموږ مسؤولانو لپاره چې هر یو په یوې برخې کې په اوژو ستر پیټی لري، د بقرې سورې په یوې برخې کې د بنی اسرائیلو په باب متعال خدای فرمایي، ستاسو زړونه له کاڼي هم لا سخت شول. پیغمبر اکرم دا د مدینې له یهودیانو سره د مجادلې په مقام کې د پروردګار له قوله بیانوي او د دوی تیر وخت ورته یادوي. دا ټول زموږ لپاره یو درس، پوهېدا، عبرت او موعظه ده. باید هڅه یې وکړو. په کافی شریف کې په یوه روایت کې راغلی دی چې له متعال خدای څخه لیرې کېده د انسان لپاره تر ټولو بد آفت دی چې انسان له خدای تعالی لیرې شي او د زړه قساوت او سختېده دغه خصوصیت لري چې انسان ورڅخه لیرې کړي. یا په یو بل روایت کې ویل شوي دی چې ما
افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې
کېږي چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا ګرونو اوریدونکو، په هندارا پروګرام کې زموږ نیکه پیرزوینه ومنه عزیزانو، تاسو د تهران ریډیو مازیګرنه خبرونه اوري. نن به په هندارا کې یو بل موضوع درته وړاندې کړو. د افغانستان او ایران ترمنځ یو سلسلویخ کیلومتر اوږده د هرات خافر لارا تیره پنځشنبه د ایران او افغانستان د ولسمشرانو په ویډیویشتون سره پرانستل او ترې استفاده پیل شوه. دم گړی له تهران کابل او مزار شریف ته الوتونه کیږي. خو دې ته په پام سره چې په ایران کې کوم افغانان اوسیږي، اکثره یې له کاریګرې طبقې دي او له الوتکې د استفادې توان نه لري. دغه کسان په ریل ګاډي سره په اسانۍ سره تګ راتګ کولی شي، او په دې توګه به د ډیرو غیر قانوني تګ راتګونو مخه هم ونیول شي. تر اوسه د هرات او ایران ترمنځ اکثره ترانسپورټ په ټرکونو او ټریلرو سره کېده، خو په دغه ریل لارې سره به هر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د لکونو کسانو په لیږد را لیږد سربیره د میلیونونو ټنو سامانونو د ترانزیټ او نورې نړۍ ته د افغانستان د صادراتو لپاره هم لار هواره شي. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچوو چې دغه ریل لاره به د افغانستان او ایران لپاره څومره ګټوره ثابته شي. په تېره بیا د افغانستان د صادراتو او وارداتو لپاره چې په وچه کې یو غیر هیواد دی، او همدغه راز دا به د سیمې او د افغانستان د خلکو په اقتصادي غوړېدا کې څومره رول ولري. په دې موضوع به نن د سیمې د دوو شخصیتونو او کارپوهانو د پوهنتون د استاد ډاکټر صاحب بشیر دودیال او همدغه راز په تهران کې میشته د سیمې د کارپوه ډاکټر صاحب واحدی نظرونه درته وړاندې کوم. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې لمونږ سره ملګرتیا ولري. یو لنډه شانده ما اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د پوهنتون د استاد ډاکټر صاحب محمد بشیر دودیال په خبرو سره پیلوو. دودیال صاحب، د افغانستان او ایران ترمنځ 130 کیلومتر اوږده هرات خاف ریل لاره تیره پنجشنبه د ایران او افغانستان د ولسمشرانو په ویډیویي شتون سره پرانستل شوه او ترې استفاده پیل شوه. دې ته په پام سره چې افغانستان په وچه کې یو راګیر هیواد دی، تاسو د دغه لارې پرانستل څومره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسافري ترانسپورټ او د وارداتو او صادراتو لپاره ګټوره ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر زیات تشکر مننه. تر هر څه مخکې تاسو د راډیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مهم موضوع ته یادونه وکړه، د اقتصاد په بحثونو کې خصوصا کله چې د مناقلاتو بحث موږ راځو، لارې او خصوصا تجارتي لارې د اوسني عصر څلورم صنعت کې حسابېږي. دا نو د اقتصاد له لحاظه او د ټکنالوژي او د ضرورتونو له لحاظه دا اوس یو خپل تعریف لري. خو په دغه کې د افغانستان د تجارت خصوصیت دا ده، متاسفانه موږ د آزاد اوبو سره لار نه لرو. لکه تاسو چې ویلې، وچه پورې تړلی هیواد یاسو، چې سره د دې چې په دې برخه کې موږ هیوادونو سره دغه د وچې د محدود شوي هیوادونو د حقوقونه هم باید موږ مستفید واوسو. خو له بده مرغه دغه د سیاسي حالاتو د لحاظه موږ هغه ټولو حقوقونه مستفید شوي نه یاسو له بده مرغه. خو بیا هم موږ د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په تجارت کې شریک یاسو. زموږ لارې عمدتاً دغه زمینی لارې دي چې دا دغه عادي موټر دي چې تګ راتګ کوي، او له بده مرغه دا ډېر ښه نه تمامېږي. د دې دغه محمولې یا بارونه یا پیکي چې دي په بارو کې حجم سره دي، او تجارت او د مالونو انتقال هم دا د حجم د لحاظ هم د ارزښت لحاظ دا په تجارت کې دواړه باید محاسبه شي. خو دا زموږ لپاره ډېر اقتصادي نه دي. هوایي ترانسپورت هم د افغانستان لپاره ډېر ګران پرېوځي. نو یوازینۍ لاره چې دا هغه دغه د ریل شبکه ده، او خوشبختانه تېره هفته دا د افغانستان لپاره یو ډېر نیک زیری و. دلته په کابل کې، بهار کې، په مزار شریف کې، په هرات کې، خصوصا په دغه څلور ولایتونو کې په دې میډیا کې د دې ډېر ښه استقبال وشو. مدني ځوانانو، تجارانو، د ټولو لپاره یو ډېر د خوښۍ زیری و، او دا په ډېر یو ښه وخت کې دا قدم پورته شو. موږ امیدواره یاستو چې دغه پټلۍ، دغه شبکه د هرات نه په راتېرېدو سره زموږ دغه څلور پنځو ډېرو مهمو ولایتونو ته، چې د هرات نه بر علاوه دا د مزار شریف خواته او دی خواته خندار ته، او که دغسې وشو کابل ته په دغو دغو ولایتونو پورې که راورسېږي، زموږ تجارت به ډېر ښه شي. او دا تجارت امید ده چې دوه طرفه نه یوازې دا چې د خلکو تګ راتګ د کار لپاره د هڅې دا ځکه چې موږ ډېر ژور تاریخي او کلتوري روابط هم سره لرو د ګاونډي هیوادونو سره پرته د تګ راتګ نه کېږي امکان نه لري. تاسو وګورئ په سختترینو شرایطو کې زموږ افغانان په ایران کې وو، حتی از د ایران ورونه دلته موږ سره دي، دلته په دې کې دا روابط شته او دا روابط به نور هم قوي شي، نور به هم زیات شي. خو دغه د موټری ترانسپورت یو ستونزه وه، په دې باندې موږ ستونزه نه حلېدله، خو دغه د ریل پټلۍ چې وغځېدله دا یقینا هم د اقتصادي لحاظ هم کلتوري دغه د روابطو لحاظ ډېر یو ښه خبر ده. امید ده چې دا نور هم انکشاف پیدا کړي.
د ډاکټر صاحب بشیر دودیار ډېره ډېره مننه کوو. دلته براشو په تهران کې میشته ډاکټر صاحب علي واحدي ته. ډاکټر صاحب، تاسو دغه ریل لارې چې اوس پرانستل شوې ده، دا د ایران او افغانستان ترمنځ د اړیکو په زیاتېدو کې او هم دغه راز د تجارت او د مسافری ترانسپورت په زیاتېدو کې څومره اغیزمنه ګڼې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو د تاسو ویل تیره پنجشنبه د خاف او عراق ترمنځ د 140 کیلومتر ریل ګاډي لارې د افغانستان او د ایران د روسانو په ګډون سره په ویډیو ګډون سره پرانستل شو. خدا یو د افغانستان لپاره خورا یو مهمه اقتصادي رول لري، ځکه چې د تاسو ویل په خوا مثلا مهاجرین او مسافرین د الوتکې له لارې یا د بس له لارې افغانستان او ایران ته ترمنځ تګ راتګ کول، ځکه چې مهاجرین د مالی له توان څخه کمزور دي، دوی نتوانېدل چې مثلا قسام د مشهد او کندهار ترمنځ او د تهران او مزار شریف او کابل ترمنځ الوتنه کیږي، خو ځکه چې اکثریت خلک توان نه لري او نسي کولای چې په الوتکو سره تګوراتګوتیا او د دوی مجبورېدل چې په غیر قانوني توګه سره مثلا ایران ته راسي، له ایران څخه افغانستان ته تګوراتګوتی. نو دغه چې دلیل ګاډي لدار څخه کتل ویل چې په کال کې د 1 میلیون مسافر کسانو مثلا د تګوراتګ ظرفیت لري، دا کولی شي چې دا ستونزې فاصله دي د افغانستان او ایران ترمنځ حلسی او دا په مسافرین په خمه په خورا لږ توان سره کولی سي چې افغانستان او د ایران ترمنځ ته ګراته کوي. او بل دا چې تاسو ول د افغانستان په یو او د وبولاریا د سی وبول د اقتصادي لپاره خورا پراخ محدودو، دا د دلیل ګاډي لارې څخه کولی سي د صادراتو د افغانستان د صادراتو او د وارداتو د پاره ډیر اسانتیاوي منځته راوړي او په خورا یو د اقتصادي نظام هم د افغانستان د پاره ګټور دي. نو دا مسله داسې معلومیږي چې د افغانستان د پاره هم اقتصادي رول لري هم اجتماعي او هم داسې دي چې د افغانستان اړیکې د نورو لکه د چابهار د بندر څخه یا د هند د بحر څخه د او د نورو یو دوی اروپایي نورو د دغه لار څخه د افغانستان او د ځینې وادونو اړیکې مصر برقراره سي او په دغه اړه د افغانستان لپاره دا یو خورا ګټوره مسله ده او د افغانستان لپاره کولی سي چې د افغانستان هغه ستونزې چې د صادرات او د وارداتو لپاره په خوا په افغانستان کې موجود د دغه لارې خارځه السي او د افغانستان لپاره خورا یو ګټور او یو مفیده مسله ده. دغه د لیر ګاډي لارې چې د ایران په مرستې سره افغانستان
دا. ډاکټر صاحب واحدي ډېره ډېره مننه کوو. عزیزانو، خپل بحث ته دوام ورکوو. چرته زه ما له یوې لنډې شاندمې ورسته دوباره راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی چې زموږ پروګرامونه پکې تعقیبولی شي. د ډاکټر صاحب محمد بشیر دودیال په خبرو سره خپل باس پر مخ بیایو. ډاکټر صاحب، د مرکزی آسیا 500 هیوادونو، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او حتی روسیه هم د ایران له لارې استفاده کولی شي. دې ته په پام سره چې دغه لارې افغانستان او په دویمه مرحله کې د مرکزی آسیا هیوادونه د ایران له چابهار بندر سره یو ځای کوي، هند هم کولی شي په دې لارې افغانستان او نورې نړۍ ته ترانزیت وکړي، او په دې توګه د مرکزی آسیا هیوادونه د ایران له لارې له اروپا سره هم ګنډل کیږي. تاسو د سیمې د هیوادونو په تیره بیا افغانستان په تجارت او اقتصادي غوړېدا کې د دغه لارې پرانستل کېدل څومره اغیز شیندونکي ګڼي؟
دا خو ډېر یو مهمه خبره ده. مونږ د نیکمرغه د افغانستان ولسمشر په ډېرې ځایونو کې دا خبره کړې ده چې افغانستان نقطې وصل، افغانستان قلب آسیا، او مونږ تاسو د ریکا کنفرانسونو شاهد وو چې هلته د ایران د اسلامي جمهوریت استازي هم راغلي وو، د پاکستان هم او د مرکزي آسیا هم. په هغه کې وویل شو د ریکا یو کنفرانس تر اووم کنفرانس پورې پرله پسې د افغانستان دغه ستراتیژیک موقعیت جو اکونومیک او جو پولیټیک دواړه باندې بحث وشو، او افغانستان دغه نقطه وښودله مرکزي آسیا چې فقط یوازینۍ ساحه هم دا د ریجنل اکونومیک شورتوي منطقوي اقتصاد، منطقوي اقتصاد د لحاظ هم جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ته افغانستان له لارې وصل کېدلی شي، د هندوستان تجارت هم د دغه لارې نه کېدلی شي، ټاپي لویه پروژه هم د دغه لارې نه کېږي، د فایبر پروژه چې پاکستان علاقه مند دی مرکزی آسیا نه، دا هم فقط او فقط اقتصادي او لنډه لار افغانستان ده، او د دې ګټه هم جنوبي آسیا ته هم مرکزی آسیا ته هم د ټولو ته ده، او د دې نه بر علاوه د ترانزیت کومه ګټه چې دغه پخپله د افغانانو لپاره ډېره مهمه ده، نو د دې نه هیڅوک انکار نشي کولی چې اوس دغه اقتصادي شکل دا راغلی ده آسیا ته، دغه نوي قدرتونه اقتصادي که هند ده که چین ده او اخواته روسیه هم دغه سي، دا ډیر په امیدواری سره افغانستان ته ګوري، امید ده چې د افغانستان امنیتي مشکلات حل شي ډیر ژر، به خپل افغانان نه بلکې د منطقي هیوادونه به اقدام وکړي، او د افغانستان ترانزیت رول به ډیر اوچت شي انشاءالله.
ډیر مننه دودیال صاحب. دا ورسته پښتنې په توګه به هم دا پښتنه له ډاکټر صاحب علي واحدي نه وکړو. ډاکټر صاحب، ستاسو څه خیال دی د نړیوال تجارت او د سیمې د اقتصاد په غوړېدو کې، او اروپا ته د ایران، افغانستان او د مرکزی آسیا هیوادونو د تجارت پر رسیدو کې دغه لاره څومره رول لوبولی شي؟
بل وو دغه تاسو ول دغه د لیر لارې مثلا د افغانستان څخه آسیایي پنځو آسیایي هیوادونو ته لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان ته وغځول شي، اولته مثلا وصل شي، دا نو د افغانستان لپاره د اقتصادي لنیاز خورا ډیر ګټور دی. او ول دا چې د ایران لپاره هم ځکه چې ایران د افغانستان د دغه لیر ګاډي لرار څخه ولسی د اتی نه نه دی ورادوس ایوادونو سره واته د روسي سره تجارتي دي کې مثلا برقرار سي د دې سره مثلا تجارتي اتباعات ولري. او ول دا چې موږ ګورو چې د افغانستان څخه د هند لپاره یا د هند څخه اخر مثلا تجارتي چې په خوا مثلا د ترانزیتی مسلې مثلا د تیلګونو مثلا لخوا اجرا کېدل، په دغه د لیر ګاډۍ د لارې څخه کولی شي په کال کې په میلیونونو مثلا مواد او سامانونه د دغه لارې څخه افغانستان ته منتقل شي. یعنی د هند هغه تجارتي لارې د افغانستان سره په خورا اسانۍ سره کولی شي د دغه لیر ګاډۍ د لارې څخه افغانستان ته منتقل شو. دا چې د ایران او د سیمانی و د ترلاند روسي ترمنځ دا ترانزیتي لارې چې د افغانستان د خواڅخه مسیر کې چې د افغانستان لپاره اقتصادي خورا ګټور دي، ځکه چې دوی د دغه ترانزیت لارې څخه کولی شي د دوه لارې څخه مثلا د دې څخه هغه سامیو اخلي. یعنی بالاخره دا ترانزیتی چې اجرا کیږي کڅم د ایران او د سیمند اوسه د پارګټورې د افغانستان د پارګټ چې د افغانستان د راتلونکي اجرا کیږي د اقتصادي لارې څخه د افغانستان د پارا هم ګټور دي او بل دا چې د دخل لارې څخه یعنی د اسیمان وادونو او د افغانستان د ایران د خبرې د اروپایي وادونو سره هم چې د دخل لارې څخه ارتباط ولري او ارتباط برقرار شي په کول کې دا ویلې شو چې دا مسله د افغانستان د پاره خورا ګټور دی او د اقتصادي لپاره ډیر مهمه ده ځکه چې افغانستان یو واد چې د هیڅ د بحر له خوا څخه ممکنی لارې درلودي ولی بهرنی لارې ارتباط وجود نه درلودي چې دا کار چې د ایران په مرسته سره مثلا برقرار د لیر ګاډی مثلا ته افغانستان ته ورغله راولته اتصال برقرار شو ورسته د لارې د مزار شریف له خوا څخه مثلا تاجکستان او آسیای اروپا سره ارتباط برغه وصل سي دا نو خو معلومه ده چې د افغانستان لپاره ډیر ګټور دی او د افغانستان لپاره یو لوی کومک چې د ایران د خوا د افغانستان لپاره اعتراف
درنو محترم اوریدونکو د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریلارې د پیلېدو او پرانستل کېدو په موضوع او د هغې د ګټو په حق لمو د سیمې د دوو شخصیتونو ډاکټر صاحب محمد بشیر دودیال او ډاکټر صاحب علي واحدی نظرونه له تهران ریډیو ووریدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ډیر محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو په دې پروګرام کې لمامور سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کو وخت نو د زینو بهرنی او رسپانو مهم مطالب تفسیر سر مقاله تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
محترم اوریدونکو په سر کې د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه راواخلو او وبګورو چې په خپل نننې غنه کې د کوم موضوعاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. اطلاعات ورسپانه په خپل لومړی مخ لیکلي روسي ویل چې د برجام یا اټمی تړون ته د بیا کتنې لپاره ضرورت نشته د دې لپاره چې اوسنۍ حالات او اصلي لامل امریکا ده. د عربستان په سو پوځي اډو د یمن د انصار الله ضربتي عملیات ترسره شوي. یمنی سرچینو د المیسره چینل لقب د راپور ورکړی چې د یمن پوځ او ولسی ځواکونو د عربستان په خوره د سعودي تیریګرو په جحفان او الدفاع مرکزونو باندې توغندوی بریدونه کړي دي. اطلاعات بیا د اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو په لړ کې په المغرب باندې د وسلو د پلور لپاره د ټرمپ د فیصلې تر عنوان باندې لیکلي دي. د امریکا دولت د دغه هیواد کانګرس ته په یوې اعلامیه سره په المغرب باندې د وسلو د پلور خبر ورکړی. امریکا به د 1 میلیارد په ارزښت وسلې په المغرب خرڅ کړي چې سلور MQ-9B بی پیلټ الوتکې او د لاک هیډ مارټن ریسون او د بوئنګ جوړې 9 نښویشتونکې وسلې هم پکې شاملې دي. ټرمپ د پنجشنبه په شپه له اسرائیلو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د رغولو لپاره د المغرب د تیارې د خبر ورکولو ترڅنګ اعلان وکړ چې امریکا د لویدیځ صحرا په سیمه د المغرب واک په رسمیت پیژني. د امریکا دغه اقدام د روسیې له خبرګون سره مخامخ شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال میخایل بوګدانوف په لویدیځه صحرا د المغرب د واک په رسمیت پیژندنه یو غیر قانوني اقدام او د بین المللي اصولو په خلاف بللی. او په امریکا کې د پولیسو په وسیله د یو بل تور پوستي وژلو په دغه هیواد کې اعتراضونه راپارول. هم دغه راز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ زرګونه پلویانو پرون د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره وکړې. په واشنگټن او نورو ښارونو کې مظاهره چانو د نومبر د 3 نیټې د ولسمشر د انتخاباتو په پیلو اعتراض وکړ. د واشنگټن د تیر ماښام په مظاهره کې د مظاهره چانو او مظاهره د مخالفانو ترمنځ شخړه وشوه. دا مظاهره په داسې حال کې شوې دي چې ټاکل شوې الیکټرو کالج نه د امریکا د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د رسمي اعلانولو لپاره دوه ورځې ورسته غونډه وکړي.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د تهران چاپ ایران ورځپاڼه را اخلو. ایران ورځپاڼه بیا په خپل نننۍ غونډه کې په لومړي مخ کې د ایران او افغانستان د ریل پټلۍ په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت د لارو او شار جوړونې د وزیر د مرکې غورچان اخیستی او د ایران او افغانستان د ریل ګاډي په سیما او نړۍ کې د دوو هیوادونو د اقتصادي مقام او ځای کې د لوړوالي تر عنوان لاندې داسې لیکي چې د خاف او هرات د غریل لارې په سیمه کې او په نړۍ کې د دغو دوو هیوادونو لپاره ډیر مهم اقتصادي او سیاسي ظرفیتونه رامنځته کوي. ایران له اټومي موافقه لوتلو وروسته د ترامپ د حکومت لخوا له لګېدلو بندیزونو سره سره وتوانید چې دغه پټلۍ جوړه او بشپړه کړي. دا لاره د ایران او افغانستان د حکومتونو او ولسونو لپاره یو ستر ګام او یو تاریخي پیښه ده چې د اقتصادي او ټولنیزو او سیاسي چارو کې ډیر مهم ګڼل شو. د غورسپانه بیا د نړۍ د آب و هوا په اړه د ملګرو ملتو د سرمنشي خبرو ته اشاره کوي او لیکي د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداري ورکړ چې لا هم د پاریس د آب و هوا د موافقې مخې نه دی عملي شوی. انټونیو ګوتریش پرون د ځمکې د ګرمېدو د غمیزې په اکلا په ځانګړي غونډه کې وویل د پاریس د آب و هوا د موافقې 15 کاله وشول خو لا هم په سمه لاره نه یو روان شوي او د دې موافقې اهداف نه دي ترلاسه شوي. هغه زیاته کړه چې ممکنه ده په دې روانې پیړۍ کې له 3 درجو د زیاتې تودوخې له غمیزې سره مخامخ شو. ګوتریش هم دا شان وویل چې د کورونا وایروس له وبا سره په مقابله تر اوسه میلیاردونه ډالر لګېدلې دي او هیوادونه باید د دې مسلې ته باید ډیر پام وکړي.
عزیزانو راګرځو اوس د کابل چاپ ورځپاڼو ته. د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د سولې په مذاکراتو کې د ځنډ او د ملي دسترخوان پروژې په عملي کېدو لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې د سولې په خبرو کې د شل ورځني ځنډ لاملونو او پایلو ته په اشاره سره لیکلي چې د خنډ غنې اندېښنې رامنځته کړې دي. دغه ځنډ لیکوال یې لامل په امریکا کې د کرسمس رخصتي ګڼلې خدا پوښتنې مطرح کړې چې آیا دا ځنډ سم دی. وړاندې ټینګار شوی چې د سولې په خبرو کې ځنډ که یوه ورځ او یو ساعت هم وي د منلو نه دی، ځکه چې په خبره یې روانه جګړه ده او په همدې یو ساعت او یو ورځ کې هم افغانان وژل کیږي او که یو ساعت او یوه ورځ مخکې هم توافقات کیږي نو د لسګونو افغانانو د مرګ ژوبلې مخه به ونیول شي.
دوستانو دا هم 800 ورځپانه ده. هشتسو ورسپانه بیا د سولې په مذاکراتو د ځنډ منطقي او پر ځای ګام بللی دی. د ورسپانه په وینا په دغه موده کې به دواړه لوري اختلافي ټکو باندې فکر وکړي او تر هغه وروسته به وتواني چې پریکړه وکړي. د ورسپانه په باور د سولې د دغه ځنډ پر مهال به خلک هم وکړای شي چې له خپلو استازو د طالبانو د اساسي غوښتنو په تړاو او پوښتنې او د دوی نظرونه هم واخیستل شي.
هیواد دولتی ورسپانه بیا د ملي دسترخان پروګرام په تړاو لیکلی چې دغه پروګرام باید په موازی ډول تطبیق شي. لیکوال ټینګار کړی چې د ملي دسترخان پروګرام لپاره جدي کار او جدي څارنې ته اړتیا ده او په وینا یې هر څوک چې په دې برخه کې غلا او فساد ته لاس اچوي هغوی باید ونیول او سزا ورکړل شي. هیواد لیکلی اړتیا ده چې د ملي دسترخان پروګرام په عادلانه او عاقلانه ویش او یا دغه پروګرام په سم پلي کولو فکر وشي. لیکوال دا هم لیکلی چې دا د نړیوال بانک مرسته ده او یوازې او یوازې د همدې لپاره ځانګړې کړې ده. دا مرسته په هیڅ توګه پر بل ملي پروژه نشي لګول کېدی. نو په وینا یې ټول افغانان اړ دي چې دغه پروژې په څارنه او د فساد په مخنیوي کې خپل ملي او ایماني مسؤلیت ترسره کړي.
قدر من اوریدونکو، اوسم نړیوالې ورځپاڼې ته یواز غلنده کتنه کوو. په سر کې هم سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه را اخلو او ګورو چې څه شي لیکلي. دغه ورځپاڼې بیا پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې دي او هغه یې پر دغه ښار له تیرو راکټي بریدونو سره ورته بللي چې درې اونۍ پخوا شوې وې. د تیرو بریدونو مسؤلیت داعش ته سخت دریزې ډلې په غاړه اخیستې وو. د ورځپاڼې پر اساس داعش پر دې سربیره چې په افغانستان کې د وروستۍ میاشتې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستې، د کابل پوهنتون د عملې مسؤلیت هم منلی چې دوه ویشتنه محصلان پکې ووژل شول. ورځپاڼه زیاتوي چې طالبانو هم چې د افغانستان له دولت سره په خبرو بوختي حمله کمی کړی نه دی.
محترم اوریدونکو، د ایران، افغانستان او نړیوالو ورځپاڼو د کتنې برخه مو له تهران ریډیو واورېده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
اوس هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.